احمد شبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د بشري حقوقو د سر سازمان هیومن رائټس واچ وی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ارزونه باید د بشري حقوقو په تیره د ښځو او نجونو د حقوقو مسلې ته لومړی توپ ورکړي. د بشري حقوقو د سر سازمان د ښځو د حقوقو مشهې دربار په هغه اعلامیه کې چې نن چهارشنبه د سازمان خبره کړه، په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو ناوړه وضعیت یاد کړی او ویلي دي چې دغه خپلواک ارزونه کولی شي د دغه ناوړه وضعیت په وړاندې نړیوال غبرګونونو ته په اغیزمن ډول لارښوونه وکړي. خود دې کار لپاره اړتیا ده چې د ښځو او نجونو حقونه او د بشري حقونو د نورو سرغړونو قربانیانو ته لومړی توپ ورکړل شي. هی دربار ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا وکپنن شوي دي، ښځې او نجونې تر فشار لاندې راوستي او هغوی داسې احساس کوي چې نړیوالو له پامه غورځولي دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی همشغه کوونکی فریدون سندری اوغلو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل خپلواک ارزونه د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه بشپړ کړي او د بشري حقونو د څار سازمان له دوی غواړو چې د ښځو د حقونو مسلې ته په دې راپور کې لومړی توپ ورکړي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د هغو درویش کسانو د فاتحې مراسم پرون ترسره شول چې د وروستیو سیلابونو په پایله کې مړه شوي. د باختر خبري اژانس راپور له مخې دا کسان د جلریز ولسوالۍ د تکانی کلي اوسیدونکي او د یوې کورنۍ غړي وو چې د سمري د لومړۍ نیټې په نیمه شپه سیلابونو یووړل. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون اټکل وکړ چې د میدان وردګ په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې به سخت ورښتونه وشي. پښتو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي دي چې د وروستیو سیلابونو له کبله د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مړو شمیر 120 کسانو ته رسیدلی. ټاکل شوې ده چې د ناتو اوکراین نوې تاسیس شوې شورا نن په لومړنۍ غونډه کې د تور سمندرګي د امنیت پر موضوع خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وویل له دغې غونډې مخکې د برېټانیا له سریاسم ریشي سوناک سره پر دې خبرې وکړي چې په سر ډول کېدای شي نړیوالو بازارونو ته د اوکراین د غلو د صادراتو مسله یقیني شي. هغه ویلي په ځانګړې توګه سلام مشورې د تور سمندرګي زموږ د بندرونو او غلو دانو د صادراتو د امنیت پر موضوع څرخېدي. د ناتو اوکراین شورا شاوخوا دوه اونۍ مخکې په لیتوانیا کې د ناتو د سرمشریز په ترڅ کې جوړه شوه. دا شورا په بروکسل کې د سفیرانو په سطح داسې محل جوړوي چې روسیې له دې ډډه کړې چې له تور سمندرګي څخه د اوکراین د غلو د صادراتو موافقه د اعتبار موده د جولای په 18 پای ته رسېدلې ده تمدید کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا سفیر پرون یو ځل بیا د امریکا هغه خبرداری تکرار کړ چې وایي روسیه شایي په سمندر کې د ماینونو په وسیله کښتۍ والوزوي او بیا یې پر اوکراین واچوي. مایکل کارپینټر وویل چې روسیه به د دې ډول حملو په وسیله په تور سمندرګي کې پر ملکي کښتۍ نورې حملې توجیه کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان چې مرکز یې په ویانا کې دی، مخکې له دې چې کارپینټر په واشنګټن کې په دې اړه څرګندونې وکړي، په یو بیان کې ویلي وو چې معلومات ښیي روسیې د اوکراین پر بندرونو د حملو په هدف په سمندر کې نور ماینونه ځای پر ځای کړي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د بشري حقوقو د سر سازمان غواړي چې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په تړاو نړیوال عکسل عملونه راپورته شي.
نور بیخی دغه حالت چې د تحمل وړ نه دی، د موږ نه بردګان جوړ کړي دي په کورو کې کېنولې یو.
د افغانستان د نن شیا عالمانو پریکړه وکړه چې د محرم ویر به په واټونو کې نه کوي. دا به هم واوري. په اندونیزیا کې افغان مظاهره چانو د پولیسو چلند وخانده او په کندهار کې به له بڼوالو واورو.
انګور مو ډېر ښه انګور سوي دي، نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لرو چې زموږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي. دا خو اوس پاکستان ته یوازې یا هند ته ځي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د سر سازمان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي همشغه کوونکو غوښتي چې د افغانستان د کړکیچ په اړه خپل ارزونه کوي د افغان جون او ښځو حقوقو ته لومړی توپ ورکړي. د دې سازمان په لیک کې چې نن یې په خپله به پاڼه خپور کړی، له فریدون سندری اوغلو غوښتل شوی چې باید د خپلې ارزونې پر مهال د هغوی نظر واوري چې بشري حقونه یې نقص شوي دي. په دې لیک کې د بشري حقوقو د سر سازمان د شوزو د برخي مرستيالي دربار لقول لیکل شوی یو خپلواک ارزونه کولای شي چې په افغانستان کې د شوزو سنی بهراني وضعیت په وړاندې اخیسمن نړیوال خبرګون تل را هوار کړی. جزئیات د امید زهیر ملپوره پورک.
د بشری حقوقو د څار سازمان په یو لیک کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي له ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سینریلی اوغلو غوښتي چې د افغانستان د کړکیچن وضعیت درځونې پر مهال د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوقو ته لومړیتوب ورکړي. دا لیک چې نن د دې سازمان په پاڼه خپور شوی پکې د بشری حقوقو د نقص د ارزونې په برخه کې د هغو کسانو نظر اورېدل مهم بلل شوی چې بشری حقوق یې نقص شوی دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل لیک کې خغلی اوغلو ته دا یادونه هم کړې چې باید د خپل ارزونې په پای کې له بشری حقوقو د سرغړونو د مخنیوي او له نقص کوونکو د حساب اخیستو لپاره خپل سپارښتنه وړاندې کړي. په دې لیک کې د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو د برخې مرستیال هیدربار په حواله لیکل شوی په افغانستان کې د خوځو اوسنۍ وضعیت په نړۍ کې د خوځو د حقوقو تر ټولو جدي بحران دی. خو د دې له قوله یو خپلواک ارزونه کولای شي چې د دې نازک وضعیت پر وړاندې اغیزمن نړیوال غبرګون ته لاره هواره کړي. هیدربار زیاتوي دا کار هغه وخت کېدای شي چې نجونو خوځو او ټولو حقو ته چې بشري حقوق یې نقضیږي لومړیتوب ورکړل شي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش د روان میلادي کال په اپریل کې ترکی ډیپلوماټ فریدون سینریلی اوغلو د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه وټاکه او له هغې وغوښتل چې د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل لپاره د شته وضعیت په خپلواک ډول وڅېړي او خپل وړاندیزونه د ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. فریدون اوغلو به د دې هیواد د وضعیت په اړه خپله څېړنه د روان کال د دوبي تر پایه بشپړه کړي او خپل راپور به په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. وقتی طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته دوی په افغان جون او خوځو په هر برخه کې خورا سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. لښبګم ټولګي پورته د پوهنتون تر کچې د جون زده کړې منه شوې، خځې کار ته نه پریښودل کیږي او په ټولنیزو سیاسي او فرهنګي فعالیتونو یې بندیز لګول شوی. دې بندیزونه او محدودیتونه د افغان جون او خوځو ژوند ناورین سره مخ کړی او په دوی کې یو ډیر شمیر چې د خپل کورنۍ لپاره د ګټې وټې سرچینه ده وایي نورې ازغم لطوان پورته دی. د میدان وردګ اوسیدونکو مرینا وای نور باید د افغان جون او خوځو غږ واوریدل شي.
نور بیخي دغه حالت د تحمل وړ نه دی. د موږ نه بردګان جوړ کړي دي په کورو کې کېناولې یو موږ په کورو کې څو کو هر څه زحمت یې سلای دی درس ویلای دی داس هر یو خزه اونځ کې یو هر څوک چې د افغان غا هلی لري
د خوځو د حقوقو یو بل فعال چې د امنیتي ستونزو عمل یې ونو وختل نوم یې پر راپور کې یاد شي. ازادي رادیو ته وویل نړیوال ټولین مسؤلیت دی چې د افغان خوځو پر وړاندې د روان تبعیض مخه ونیسي.
از جامعه جهانی و سازمان ملل
له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په سم ډول وارزوي او په هیڅ نقص سترګې پټې نه کړي، ځکه دا د دې قشر لپاره په ټولنه کې مهمه حیاتي مسله در جامعه است.
دا وختونه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت بیا دعوه کوي چې ټولو افغانانو حقوقي ورکړي او تر خوې د افغان جون او خوځو حقوق هم د بل هر وخت په پرتله خوندې دي. هغه دا چې تل په کور دننه او د نړیوالې ټولنې لخوا رد شوې ده.
دنجل پښونځي کې داول سین سنول تر دول سم پورې مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي سی
لی اور خالات د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونه تر ټولاندې کې جهال چې زه د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کوي اما اصل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. په افغانستان کې د محرم په مراسمو کې د طالبانو له بندیزونو وروسته د افغانستان د شیعه عالمانو شورا له خلکو غوښتي چې د امنیتي دلایلو له امله په واټونو له راټولېدو ډډه وکړي. دغه شورا په یوه اعلامیه کې شیعه ځوانانو ته لارښوونه کړې چې د محرم په ورځو کې له ځان وهلو ډډه وکړي، پر ځای د امام حسین د وینې بانک ته وینه ورکړي او له دې لارې له اړمنو ناروغانو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د محرم مراسم محدود کړي او د شیعهګانو پلو یو غونډو د لیزو ګرځېدو او یو شمیر جمعتون او تکی خانو کې د دوی په مراسمو بندیز لګولای. جزئیات په راپور کې.
د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا په اعلامیه کې چې نن دغه شورا په ټویټر باندې خبره شوې د محرم لماتم کوونکو غوښتنه شوې چې د دې میاشتې په ومه او لسمه د پوټونو کې لماتمیزو پروګرامونو او د کاروانونو لرويستلو ډډه وکړي. په دغه اعلامیه کې د محرم لماتم کوونکو غوښتل شوې چې په کابل کې د په انفرادي ډول ابو الفضل او سخی زیارتونو ته ولاړ شي. په اعلامیه کې راغلي چې دوی د پریکړه د امنیتي دلایلو پر بنسټ کړي. د شیعه عالمانو په اعلامیه کې د محرم ځوانو ماتم کوونکو ته لارښوونه شوې چې د ځان وهلو او وینې بهولو پر ځای د په کابل کې د امام حسین د وینې بانک ته وینه ورکړي او په دې توګه دې له اړمنو ناروغانو سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ په کابل کې یو شیعه دینی عالم حیات الله سید محسن حجت د شیعهګانو په یوه غونډه کې له خپلو خلکو غوښتنه وکړه چې د طالبانو د حکومت محدودیتونو ته له پاملرنې پرته دې د محرم مراسم ونمانځي.
دولت یا حکومت میخواهد ما را محدود
کله چې حکومت غواړي موږ محدود کړي پر وړاندې درېدل یوازې زما کار نه دی، یوازې ستا کار نه دی، بلکې دا زموږ د ټولو کار دی. ټول باید څنګ په څنګ ودرېږو. موږ د دې هېواد اوسېدونکیو، د حکومت ملاتړ کوو، خو تر هغه وخته چې دوی زموږ د مذهب مخالفت ونه کړي. خو که ووایي چې بیرغ راښکته کړئ، تابلو مه لګوئ، موږ باید د دې خبرو ته غوږ ونه نیسو.
د هغه د دغه څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو زموږ پوښتنه یې ځواب نه کړه. خو نوموړي له دې وړاندې د محرم مراسمو د محدود لو اعلان کړی ویلی و چې ماتم کوونکي دی له ډلې زو ګرځېدو لوی غونډو جوړولو او په یو شمیر جماعتونو او تکی خانو کې د مراسمو جوړولو ډډه وکړي. خاغلی مجاهد د دې محدودیت لامل امنیتی دلایل په ګوته کړی وو. د یادونه ده چې په تیرو کلونو کې په محرم میاشت کې په افغانستان کې څو ځله پر شیعهګانو بریدونه شوي چې مرجوب لې هم درلوده. له محرم میاشتې پرته نور کله هم دوی په نښه شوي چې د دغو بریدونو پړه داعش ډلې خراسان څانګې منلې. خو د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په کابل کې یو شمیر دیني عالمانو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې له کوم محدودیت پرته د محرم د مراسمو امنیت خوندي کړي. دغه شان د شیعه عالمانو د شورا د دارالشه رئیس سید حسین عالمی بلخی هم ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې وه. یو شمیر شیعه ماتم کوونکي وایي دا مهال د طالبانو حکومت محدودیت ته په پام خپل مراسم ترسره کوي. د کابل اوسیدونکي قاری علی فیضی:
موږ فعالیت پیل کړ، مخکې بل ځای کې وو. د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو او امنیتي ستونزو ته په پام سره موږ غوښتل چې په همدې بسنه وکړو او سقه خانه مو دلته جوړه کړه.
په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمیر خبرو شوي ویډیوګانو کې چې د ثبت کرنې ټی معلومه نه ده لیدل کېږي چې یو طالب پوځي ویرکوونکي په لخت ووهي. د طالبانو حکومت د دې خبرو شوي ویډیوګانو په اړه څه نه دي ویلي. د محرم میاشتې له لومړۍ تر لسمې نیټې افغان شیعه مسلمانان دا ورځې په لویو راټولېدنو سره نمانځي او خپل مذهبي مراسم پکې ترسره کوي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال به دوی له موټرو او موټر سایکلونو سره ښارونو ته راوتل، نعتونه به یې غږول، تور بیرغونه به یې له ځانونو سره لېږدول او په بېلابېلو محلونو کې بای په خلکو خواږه ویشل.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
یونیسف په کونړ کې 900 کلیوالي ټولګي جوړ کړي او پکې نږدې 3000 ماشومانو ته د زده کړې زمينه برابر کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وای په خاري او لری پرتو سیمو کې په زرګونو ماشومان د غربت او د سانتیا و د نشتون پوجه لزده کړو به برخه پاتې دي چې اوسی د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف په مالی مرسته 1500 کم 3000 ماشومانو ته د زده کړو اسانتیا برابري کړې دي. د یاد ولایت پوهنی سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل د ماشومانو د ملاتړ دغه نړیوالې ادارې ورسره په نورو برخو کې هم همکاري کړې ده.
دغه کال کې 9500 شاګردانو ته سکل خرطاسي ورکړې ده. تقریبا زمون خوونکو ته 3000 کیټونه خوونکو ته ورکړي. شپږ 500 د آمدګۍ کورسونه دي. د خیمو په بخش کې همکاري کوي. په دغه کال کې تقریبا 130 خیمې زمونږ مکاتبو ته ورکړي. موږ ته راکړي، موږ مکاتبو ته ورکړي دي. نو فعالیتونه موږ سره ډېر دي الحمدلله.
د یونیسف لخوا په جوړو شوو ټولګیو کې زده کوونکي خوښ دي چې ورته د زده کړې او درس ویلو زمینه برابره شوي، خو وای باید د دغو ټولګیو شمیر نور هم زیات شي او ورسره زیاتې مرستې وشي. اسما د لومړي ټولګي زده کوونکي ده. د یونیسف لخوا ورکړي کتابونه، کتابچې، پنسل، قلم او نور شیانې په آسماني رنګه بکسه کې شاته چولی او خپل ټولګي ته روانه دوايي.
ډیر ښه کې چې یونیسف موږ ته سیمفونه جوړ کړی دي او خپل سبقونه پکې یاد او موږ غوښتنه ده چې نور سیمفونه جوړ کړي او درسونه.
د سیمې اوسیدونکو خوښت چې ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابره شوي او له خوشي ګرځېدو خلاص شوي دي. عطا الرحمن او اسماعیل:
مرستی هو الحمدلله خیدی کتابونو برخه کې د کرتاسی برخه کې دا تاسو ته خپل بهتره معلومات چټو غریب خلک دی او سینی کېږي د کرتاسی او د کتاب او دا برخه کې ماشاءالله ټول خلک راضی دي. نه دا چې یونیسف اداره د صحت په برخه کې او د معرفت په برخه کې ډېر کومکونه کوي. د سایل ورلد باید وستایل شي.
په کونړ کې نږدې 20 زده کړو بې برخې نجونو او هلکانو ته په داسې حال کې د سواد زده کړې ټولګي جوړیږي چې د کونړ په گاوند نورستان کې هم یادې ادارې 300 ټولګي جوړ کړي او اوس په کې په زرګونه ماشومان په زده کړو بوخت دي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په انډونیسیا کې یو شمېر افغان کډوالو د دغه هیواد د پولیسو د چلند په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی ازادي رډیو ته وویل چې د انډونیسیا پولیسو د افغان اعتراض کوونکو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیستی او وهلی دي. په انډونیسیا کې د افغانستان سفارت د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د وهلو ټکولو په اړه ویلي چې د انډونیسیا د بهرنیو چارو له وزارت سره خبرې کړې دي. د راپور جزئیات د موترسو افغان کډوالو په شخ پیل شي.
انډونیزیا کې د سلګونو افغانو کډوالو د اعتراض غږ دی چې دغه هیواد د پولیسو لخوا د یو شمېر اعتراض کوونکو افغانو کډوالو د وهلو او ډبولو له امله دغه هیواد د کډوالۍ د دفتر مخې ته اعتراض وکړ. په انډونیزیا کې اوسیدونکو افغان کډوال جواد رباني د سې شمې پورز ازادي رادیو ته وویل په دې هیواد کې د افغانو کډوالو حقونه ته پام نه کیږي او د خپل حقونو لپاره د غږ پورته کولو له امله هم له تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
نن یو ځل بیا د مکاسار ښار کډوال د بشر د حقوقو او د امیګریشن پولیس د مرکزی دفتر مخې ته راټول او اعتراض وکړ او د دې ادارې وغوښتل دوی ته اجازه ورکړي چې د کډوالو غږ نړۍ ته ورسوي او په ورته وخت کې د امیګریشن له دفتر وغوښتل چې د کډوالو په وړاندې توتريخوالي او د دوی د سولېز اعتراض مخونه نيسي.
په انډونیزیا کې مشت افغان کډوال اسد الله پیام د دوشنبه په ورځ انډونیزیایي پولیسو له ناوړې چلند په اړه داسې وایي.
دوی راغلی و چې کډوال محاصره کړي، خاري پولیسو محاصره کړل او د امیګریشن پولیسو خلک یې وهل. نو افغان کډوال سخت ټپي شو چې ان د 13-14 ساعتونو راهیسې لا هم پروختون کې دی.
افغان کډوال احمد شکیل چې د انډونیزیا په ماکاسار ښار کې اوسېږي ازادي رادیو ته ول د 12 کالو رئیس دلته ژوند کوي خو لا هم به برخلیک دی.
دلته 12 کال پورې شوي دي خو بل زموږ اوسه پورې کار نه دی شوی. د بل ملک دلته مونږ ته نه کار اجازه شته دی نه ډرایوینګ اجازه شته ده. زموږ اوسه پورې کارونه نه دي شوي. دوه کاله کېږي مونږ دلته پروټیسټ کوو د انسیار مونږ ته سره غوږ نه چوي.
یو شمېر افغانان وایي چې آسټرالیا ته د تګ لپاره څو کاله وړاندې انډونیزیا ته کډوال شوي دي او د یو ان ایچ سی آر دفتر لخوا ثبت شوي دي خو لا هم بے برخلیک دي. په جاګرتا کې د افغانستان د سفارت کنسول احمد طارق ثانی د انډونیزیا د پولیسو د ناوړه چلند په اړه ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې یاده موضوع په کتبي توګه د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده او تعقیبوي بي. ښاغلی ثانی لیکلي چې په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو کډوال عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر د ټولو افغانو کډوالو د دوسیو د منلو ډاډ ورکړی دی. د زیاته کړه چې یوازې ځینو هیوادونو ته د دوی د بیا مشتدود انتقال په پروسه کې لک ستونزې شته چې یو ستونزې نورو هیوادونو ته د انډونیزیا د کډوالو د انتقال د پروسې سهمیه ده چې په خوا په کال کې 300 او اوس د کال زرتنو ته چک شوې دي.
په انډونیزیا کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنر په دفتر کې لبیلبیلو هیوادونو شاوخوا 300 زره کډوال سپ دي چې شاوخوا او وزره افغانان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د اساسي رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې د کرهنې پاړه پرلهپسې راپورونه لرو. په غزنی کې مزکنی توت یا توتی ډېر ښه حاصلات ورکړي دي. هلته یو کس دا تجربه کړې ده چې څنګه له دې ډېر حاصلات ترلاسه کولی شي. تفصیل په دې راپور کې.
عبدالهادی شاوخوا دیارلس کاله عمر لري. دای د غزنی ښار سهیل لور ته په حسن آباد کلی کې په یو باغ کې د مزکنی توتانو پر راټولولو بوخت دی. و موږ غوښتل چې ورسره خبرې وکړو خو نه یې غوښتل چې را سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې په غزنی کې د مځکني توتانو کښت مخ په غوړېدا او ډېرې دادی. ډیری بزګرانو د نورو حاصلاتو تر څنګ مځکني توتانو کرلو ته مخه کړې ده. د یوای کښت یې اسانه، زحمت یې لږ، خو ګټه یې زیاته ده. شاوخوا څلوېښت کلن نور علي په غزنی کې یو بزګر دی. دی وایي د غزنی ولایت آب و هوا د مځکني توتانو لپاره ډېره مناسبه او برابره ده. دلته یې ډېر ښه کښت کېږي. ما خپله تجربه کړې دي.
د جمهوریت له نړېدو وروسته یوه انګیزه راته پیدا شوه چې لاړ شم او د ځمکني توتانو نیالګي راوړم. بیا مې له هرات ولایت څخه د شاوخوا زر ډالرو نیالګي راوړل، هغه څوارلس سوه یو کال و. اوس موږ په غزنی کې د ځمکني توتانو شاوخوا پنځوس زره نیالګي لرو.
نورعلي زیاتوي موږ څلور ځله له مځکني توتانو څخه حاصلات راټول کړي او یوه کیلو یې په یو سلو اتیا افغانۍ په غزنی کې پلورو چې زیاتې پیسې جوړوي. د ده په باور یوه شپاړس کسیزه کورنۍ که پر یو جریب مځکه مځکني توتان وکري د کال ټوله خرڅه به یې برداشت کړي.
شانزده نفره را میتونه یک جریب زمین تو زمینی بهترین به وجه اسانش معیشت خانوادهش را تامین کنه.
په غزنی کې د مځکني توتانو کروندګر شکایت کوي چې تر اوسه پورې ورسره نه د کرنې ریاست او نه هم هیڅ خیریه موسسې مرسته کړې ده. که مرسته ورسره وسي نو دلته به د دغه میوې حاصلات زیات او د کروندګرو منګولې به ډکې سي. ومو غوښتل چې په دې اړه د کرنې ریاست چارواکو نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې یې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. بل لور ته په غزنی کې د کرنې متخصصین هم د غزنی آب و هوا د مځکني توتانو لپاره ښه او مناسب ګڼي. احمد ضیا جلالزی په غزنی پوهنتون کې له کرنې پوهنځي څخه فارغ دی. دی غوښتنه کوي چې کروندګر د مځکني توتان وکړي چې دلته یې کښت زیات او رواج یې پرېمانه سي، خو تر څنګ یې په دې برخه کې له بزګرانو سره د مرستې غوښتنه هم کوي.
په دې خاطر چې بزګران زیان ونه کړي او تاوان ونه ویني، باید بزګرانو ته سړې خونې جوړې شي، د بزګرانو او مارکیټ ترمنځ اړیکه ورته برابره شي، د پروسس او میوو د راټولولو په برخه کې ورته زیاته پاملرنه وشي، د بزګرانو د پوهاوي لپاره کار وشي. له دې سره د میوو کیفیت ښه کیدای شي او د بزګرانو اقتصادي ستونزې به هم هوارې شي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د پخوا په پرتله ځینو کروندګرو د مځکني توتو تر څنګ نوو محصولاتو لکه ینجه، ممپلی، بادام، املوک او نورو ته مخه کړې ده چې ښه نتیجه یې ورکړې او ګټه یې ورسره زیاته سوې ده.
په غزنی کې مځکني توت یا توتۍ ښه حاصلات ورکړي دي. په کندهار کې بیا انګور پاخه شوي دي او حاصلات یې ښه سوي دي، خو بڼوال او سوداګری د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو او بهرني مارکیټ غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د جړی ولسوالۍ د سنځري سیمه ده. دلته باغ لرونکي د کاریګرو سره یو ځای د انګورو د حاصلاتو په ټولولو بوخت دي.
نو موږ وایو چې د نورو دولتو ته لاړ شي، زموږ میوه مخ ته ولاړه شي.
عبدالحی او تاجان هم په دې سیمه کې د انګورو باغونه لري. دوی وایي د انګورو سږني حاصلات یې ښه دي، خو د پاکستان او هند پرته بل مارکیټ نه لري او دغه هیوادونو ته یې له مجبوریته په کمه بیه صادروي. دغه باغ لرونکي غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د انګورو لپاره د پاکستان او هند پرته د نورو بهرنیو هیوادونو سره د صادراتو زمینه برابره کړي.
ښه ښایسته انګور سوي دي. موږ خو نه چې دولت زموږ سره کومک وکړي چې هر ځای موږ ته انګور واستوي، وایي چې راسره وایستوي نه دی. موږ هر ځای ته استو، هندوستان ته استو، هند ته استو، مثال دوبۍ ته استو، چې دولت زموږ سره کومک وکړي. نو موږ خو یې نه ساتلی چې دولت کومک نه وي، مثال د دې مرستې نه وي. موږ خو یې داسې په سر نه ساتلی چې د دې مرستو کومک کې نو برای موږ هر ځای استولی شو. ارزایز موږ انګور خرڅیږي، که موږ انګور کې، که موږ انار کې.
تاسو ښه کاف موږ اصلات یې سوې دی او انګور موږ ډېر ښه انګور سوي دي. نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لرو چې زموږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي. دا خو اوس پاکستان ته وایي یا هند ته ځي.
سعود الله خان د کلون رئیس د تازه میوې سوداګر دی. دی وایي انګور ډېر پاکستان او لږ هند ته صادروي چې ګټه وټه لږ ده. سعود الله خان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تازه میوې د ساتنې لپاره سړی خونې جوړې کړي او یا د هوایی دهلیز فعال کړي تر څو په نورو هیوادونو کې خپل حاصلات په ښه بیه وپلوري.
روره انګور سیزن ښه برابر سیزن دی، خو څه په باغو کې هم ګران دي انګور، مونږ پاکستان کې ارزانه دي، هغومره د ارزښت نه لري، نه خرڅېږي. د دولت څخه زور خواهش دی چې هوایی دهلیزونه پیدا شي او بیا یخ خونې جوړې شي. دا زموږ مالونه په یخ خونو کې په یخچالو کې پراته وي، په کرار کرار د دې ملک ووځي، نورو ملکو ته ووځي. اوس خو لکه دا جرې مړی وروره د راجرې پرې بې ځغلی، یخچالونه نشته، یخ خونې نشته، یخ ځایونه نشته. انګور په پاکستان ور ډیر دی، بل ملک ته ځنه، نو په دا خاطر هلته پاکستان کې هم ارزښت له لاسه ورکړی.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسا وایي سږ کال په کندهار کې پر 6500 هکتار ځمکه د انګورو باغونه سته چې 223000 ټنه حاصلات پور څخه ترلاسه شي. د دغه خبره دوی هڅه کوي چې د میوه او سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړي خونی جوړ کړي چې یو به یې سږ کال فعال شي.
په کندهار ولایت کې په مجموعي کې زموږ د اټکل معلومات له مخې پر 6500 حدود د شاوخوا هکتار باندې د انګورو باغونه لرو چې زموږ د معلومات او زموږ د اټکل له مخې چې سږ کال به یې حاصل 223000 په حدود د شاوخوا کې حاصل د ټون په حساب انشاءالله ولرو چې موږ یو سړه خونه د لیپل حال د هندستان سور ساتنځای لرو چې سږ کال په بودیجه کې انشاءالله په پلان کې نیول شوی ده چې ترمیم او بیرته فعالیت ولري.
انګور د کندهار مشهوره میوه ده چې په لسګونه ډولونه لري. له دې جملې شندوخانی، سره صاحبي او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي. د کندهار د تازه وچې میوې د صادراتو یوازنی لار سپین بولدک چمن دی چې ډیر کله د تازه میوې د فصل پر مهال د بیلابیل ستونزو له کبله د غلار تړل کیږي چې له امله تازه میوه خوسا او خرابیږي چې ټول زیان یې کروندګرو، باغلرونکو او سوداګرو ته رسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس هم ازادي رادیو تاسو یو شمېر را رسیدلی پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ټول کل درمن اوریدونکو او همکارانو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. زه سیټری علي ساده د هلمند ولایت واشیر د لسواری د خوجین خان او بعد نوی خبرې کوم. مردا ستونزلو رو سړکان خراب دي او بل دو بو سر ستونزلو رو تقریبا برمی 200 متر یا نیم سل برمی شواک پلاندی لا بیا هم بند لر کچو خو په پیدا کې هغه بخر سي د خوار غریب خلک ستا دون وسنه لر شي دا برانی شو. بل د مخابراتي کات څخه مداهله چې مرتدی د خوجین خان باندې ویته دی او خدار اوړل سي ډیر ضرورت لري، خدیت ضرورت لري، دا خدای دې راته اوړل سي. په دې هله چې ما راختر لوړپور مسلین پر ور ورسي.
السلام علیکم جی. آزادی رادیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه. پیغام می دادا چې د ګرم سیر پانتونو ډیر د ګرمۍ له وجې او به له هغه ګرمۍ دا او وزارت تحصیلات د سکالې درسختی نه دا ورکړي د ګرمۍ او ګرمۍ ډیر د ماسلین ډیر په عذاب دي. او تاسو نن ډیر خواهش ده چې دغه پیغام د آزادی رادیو د لارې نشر کړئ. مننه.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه احمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو خدامحال د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم. قدرمنو، زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. هله کوم چې زموږ پیغام نشر کړي. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیات ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځینې لري مخکې بس د کوونکو لیلیه درلود. دلته بډوري تور کول کېدل پس لګونو زده کوونکې وه. حتی شپږ اوه سوه اته سوه به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکې وه. متاسف نه به درته ووایم چې دغه زده کوونکې اوس د سکونو ته راشوه سوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شان ګران دي، مور پلار نسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې ودغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي. په دې ګرمۍ کې برق نسته، اوبه نسته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه مې هیله هم دا ده زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدلا شي او د زکونکو ته ورکول شي او د محصلینو لپاره یو ځانګړی لیلیه جوړ شي. ډیره مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کلی یم. زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ازادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 19 او 25 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر